آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
درنو اوریدونکو سلام ما خامم په خیر نن د سیشن به ورځ د دلوی د میاشتې 28مه چې د فبروري د میاشتې ل 14مه سره برابر ده د آزادې رادیو د خبرونو په پای کې امریکا غږ آشنا رادیو خپل ما خامنه خبرونه پیلې په روانه خبرونه کې به د خبرونو لنډیز بشپړ خبرونه او رپورټونه واوري اوس هم په مو کې د مهمو خبرونو سرته کوته
د بغلان د ډنډې شهاب الدین په سیمه کې افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ کړی د پاکستان کویت اردن او سعودي عربستان پوځونه ګډ نظامی تمرینات کوي او روسیه وايي په سوریه کې په روغتونونو بریدونه دوی نه دي کړی
درنو اوریدونکو د بشپړ خبرونو له اوریدو وروسته د رپورټونه هم درته لرو چې وار په وار به خبره شي په فاریاب ولایت کې د ملي اردو د سرتیرو او یو شمیر بهرنیانو د خوشکولو هڅو نتیجه نه دا ورکړې د ننګرهار په ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي د واکسینو نه د ناامنۍ په وجه د پاتې کیدونکو ماشومانو کچای د پام وړ راټیټه کړې ده او په جنوبي حوزه کې د پولیو ضد حوزوي کمپاین روغتیایي مسؤلین وایي چې د عامه پوهاوي په برخه کې کار زیات کړي رپورټونه ورسته اوري خو اوس په موخه بشپړ خبرونه ته چې زنا شاباشنا او عاشق الله رحیم زید درته وړاندې کوو
السلام علیکم د بغلان د ډنډ شهاب الدین په سیمه کې افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ کړی د بغلان ولایت پولیسو د امنیت عامر عبدالرشید بشیر امریکاغه غشنه راوی ته وویل چې په ډنډ شهاب الدین کې افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ کړی او هغه سیمې له مخالفینو نه نیولې دي چې د برېښنا خراب شوی ستنې په کې مخیت لري د عبدالرشید بشیر پورنا په دې سیمه کې لا هم د وسلوالو مخالفینو خطر شته دی او تر اوسه د برېښنا شرکت تخنیکی ډلې ته اجازه نه دا ورکړی چې د برېښنا ستنه بیا ورغوي د بغلان د پولیسو د امنیت امر وویل چې د ډنډ شهاب الدین سیمه کې د افغان ځنګړو امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې تر دې مهال د حکومت ضد څلور وسلوال مخالفین هم وژل شوي او شپږ نور یې ټپیان دي هغه زیاته کړه چې عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی خو طالبانو تر اوسه په دې اړه مطبوعاتو ته څه نه دی ویلي
په وسلوالو شخړو او د ماشومانو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي د افغانستان حکومت د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د اتلس کلونو نه د کم عمره ماشومانو په نه استخدام کې زیات هڅې کړې دي خو لا هم ځینې ستونزې شته دي میرمن زرو کې نن د بهرنیو چارو د وزارت له سیاسي مرستیال حکمت خلیل کاریزي سره یو ځای خبري اعلان ته وویل تر اوسه په دې تړاو شوي هڅې نیمایي دي او زیات هڅو ته Artiashta.
And I am asking all the donors
زده افغانستان لټول مرستندوی او همکارانو غواړم چې د ماشومانو مسله د خپل توجه په محراق او مرکز کې ونیسي نه دا چې ورته پام ونه کړی
د عملګرو ملتونو استازي وایي د افغان امنیتي ځواکونو د جلب او جذب په مراکزو کې ظرفیتونه ټیټ دي او په دې برخه کې هڅو ته اړتیا ده د بهرنیو چارو وزارت له ملګرو ملتونو نه وغوښتل چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو نوم د ملګرو ملتونو د سرمنشي له هغه لست نه وباسي چې په کوم کې چې افغان امنیتي ځواکونه د اتلس کلونو نه د ټیټو ماشومانو په استخدام ګرم بلل شوي دي
دولت افغانستان خواستار
د افغانستان دولت د ملګرو ملتونو د سازمان جدي پاملرنه دي ته غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو نوم د ملګرو ملتونو د سرمشي له ننګین لسنو باسي
خبرونه د امریکا غک آشنا را دنوري د پاکستان کویت او اردن نه یو شمیر ځواکونه د دوشنبه پرز د پراخو نظامی تمرینونو لپاره سعودي عربستان ته تللی دي سعودي د یک شنبه پرز ویلي و چې د شلو هیوادونو نه به ځواکونه د تیلو د غغنی هیواد کې ټولیږي او ډیر ستر نظامی تمرینونه به ترسره کړي سعودي د نظامی ګډ تمرینونه په سیمه کې د تاریخ له پلوه بې ساري ګڼلې دي او د هیواد په شمال کې به هوایی سمندري او ځمکني ځواکونه پکې برخه ولري سعودي د یو ائتلاف مشر کوي چې په یمن کې د شیعه یاغیانو په خلاف جنگیږي
روسی هغه تورونه رد کړل چې ویل کېږي د هغوی ځواکونو د سوریې په شمال کې په یوه روغتون برید کړی. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د دوشنبه د ورځې په بریدونو کې چې په روغتونو او ښوونځیو شوي، شاوخوا 50 تنه ملکیان پکې وژل شوي چې ماشومان هم پکې شامل دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې دغه هیواد د وضعیت په هکله معلومات راټولوي ویلي دي چې دغه بریدونه به ښایي چې روسیې کړي، خو د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایان دیمیتری پیسکو دغه تورونه رد کړل او وی ویل چې یوازې د سوریې حکومت ویلی شي چې دغه بریدونه چا کړی دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه بریدونه د نړیوالو قوانینو نه ښکاره سرغړونه ګڼلې ده. په سوریې کې یقینا هم د بشار الاسد په طرفدار ځواکونو تور لګولی دی چې د بې سرحده ډاکټرانو په دغه دیرش بستریز روغتون او په شمال کې په درې نورو روغتیایي مرکزونو بریدونه هغوی کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا. فرانسې اسرائیل او فلسطین ته د سولې د یو نړیوال غونډې وړاندیز کړی چې اسرائیل له خوا ورته سوړ ځواب ورکړ شوی دی. فرانسې د څو مشر هيڅ کوخه کوي چې د امریکا، اروپا، عربي هیوادونو، اسرائیل او فلسطین په ګډون یو غونډه جوړه کړي چې د سولې پروسه د سره پیل شي. سره له دې چې فلسطین د دغه غونډې د جوړېدو هرکلی کړی، خو اسرائیل او نړیوال ټولنې پکې چندانې علاقمندي نه ده ښودلې. د فلسطیني او چارواکي احمد مجدلانی وایي چې فرانسې د خپل پلان مشخصات نه دی پټه کړی، خو بیا هم هغوی د دغه حل ظلم لا تر کوي. بل پلو بیا د فرانسې یو ډیپلومات د نوم نه خودل په شرط مطبوعاتو ته ویلي دی چې هله د دغه کانفرنس په همدې راتلونکي وړ کې جوړ شي. په عین حال کې اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اسرائیل لپاره د فرانسې سفیر دغه وزارت د چارواکو سره کتلې دي، خو وزارت دغه ملاقات جزئیات نه دی پټاګه کړي. وزارت دا هم نه دی ویلي چې آیا اسرائیل به د فرانسې په غوښتنه په دې کانفرنس کې برخه واخلي کنه.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. عراقي چارواکي وی یو پوځي هليكوپټر د بغداد په جنوب ختیځه برخه کې لویدل او ټول نه هسپاره کسان پکې وژل شوی دي. د عراق د پوځ دوه افسرانو هم ویلي دي چې د ام ولس دوله پوځي هليكوپټر د تخنیکی عوارض له کبله د الکوټ په سیمه کې لویدل ده چې د بغداد نه 130 کیلومتره جنوب ختیځ خواته پرته ده.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د جنوب ختیځ اسیا د لس هیوادونو مشرانو ته په کالیفورنیا کې هرکلی ویلی. دا مشران د اسیا په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته راغلي دي. د غونډې د ځای نه بهر د بشر د حقوقو یو شمیر مبارزینو دا غوښتنه هم کړې ده چې په دې غونډه کې باید د جنوب ختیځ اسیا په ملکونو کې د بشر د حقوقو حالت هم په سر کې راشي.
د کالیفورنیا لټ په رانچو میرا سیمه کې جوړ شوې دوه ورځې غونډې د پرانسې په وخت وینا کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل د هدف دا دی چې د آسیا او د آرام سمندر د غاړې ملکونو لپاره د امریکا په پالیسۍ کې توازن اوسي. دغه نوې پالیسي دا ده چې د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو سره اړیکه ټینګه کړو تر څو د سولې او خوشحالۍ لپاره ټول په یو شریک اصول سره سیمه ییز توازن برابر وساتو. دا زما لپاره هم د ویاړ دی چې د امریکا د لومړي ولسمشر په توګه د جنوب ختیځ آسیا د ټولو لسو مشرانو سره وینم. په عین حال کې سلهاو احتجاج کوونکي د جنوب ختیځ آسیا د غونډې د تالار مخې ته راغونډ شوي چې په هغې کې امریکا کې مشت جنوب ختیځ آسیا د ملکونو سره تعلق لرونکو خلکو غړون درلود. کمبوډیایي نژاد امریکایي میرمنې وطانا نی ویل چې کمبوډیا کې دیکتاتوري قائم ده او هلته خلک د رای حق نه لري، نو غواړو چې د کمبوډیا واکمن هانسن د واکل رشي. نور احتجاج کوونکو بیا د لاوس او ویتنام په واکمن انتقاد کوي چې د خپل خلکو ته او ګاونډیان ته حقوق نه دی ورکړي. یو شمېر نور بیا د غونډې نه د تایلند صدر اعظم بریوت چانچو د وستلو غوښتنه کوله. چانچو کال 2014 کې د کودتا نه پس واک ته رسیدلی. متی الله عابد، امریکا غږ آشنا رادیو.
خبرونه ته ادامه ورکو. په بحرین کې یو څارنوال وی په څلور امریکایي خبریالانو دا تور لګیدل دی چې په غیر قانوني توګه د یو جرم د کولو لپاره غونډه کړې ده. د څارنوال په اعلامیه کې ویل شوی دی چې دغه څلور امریکایي خبریالان په محلي وخت پرون ماسپخین خوشی شوی، خو معلومه نه ده چې آیا هغوی د بحرین نه بهر د وتلو اجازه لري او کنه. د بحرین پولیس وی د څلور امریکایانو وروسته له هغه ونیول چې ځانونه ته په دروغ سیلانیان وایي. پولیس هم دا رنګه شک کوي چې د دغو کسانو د جملې نه یوه په پولیسو یاوی په پولیسو بریټ کړي. د بحرین د قوانینو لمخې ټول نړیوال خبريالان چې د غهوات ورزي باید چې د مطبوعاتو ځانګړي ویزه واخلي.
او روسي خبر ده چې د ترکیه یو چارواکی وایي د غهوا د خپل متحدینو نغواړي چې په سوریه کې د پزمکنۍ عملیاتو کې برخه واخلي. دا چارواکی وایي په سوریه ته د پزمکنۍ عسکرو لګل د غهوا د کورنۍ جګړې د پایترسولو یوازینی د حل لار ده. د ترکیه د چارواکی همدارنګ ویلي دي چې هغوی نغواړي د کار یوازې وکړي. سعودي عربستان هم سوریه ته د عسکرو د لګولو لپاره علاقمندي ښودلې ده. ترکیه او سعودي عربستان د امریکا په مشرۍ په هغه ائتلاف کې ګډون لري چې په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش په اهدافو هوایي بریدونه کوي. په همدې حال کې د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد ویلي دي ترکیه او سعودي عربستان د پخوانه غوښتل چې دغه هیواد ته عسكر واستوي. بشار الاسد په ترکیه او سعودي تور ولګاوه چې د بهرنیو قدرتونو لخوا ورته دغه شان اقداماتو امر کیږي.
دا سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غاک آشنا راډیو نه واوریدل. خو د سپورتي خبر او تازه حال احوال لپاره متی الله عابد په سټډیو کې دی. حال ور سره شریکې عابد صاحب ستړی مش
ډېر مننه. انا شبجان نن د کرکټ سره سره د نورو لوبو هم احوال لرو. هغه لوبې چې په هندوستان کې د جنوب آسیا د ملکونو ترمنځ د ایشین ساوت ایشین ګیمز په نوم روان دي، هکه افغانستان په څلورم مقام اوس ولاړ دی. نن وروستۍ ورځ ده، نو نن چې لوبه پای ته ورسیږي نو ګورو چې د دوی د مډالونو دغه شمیر څو ته رسیږي. وروستۍ شمیر 15 دی. د سرو طلایي مډالونو نه 9 دي، د سپینو 9 دي او د برونزو 0 دي. نو د سره افغانستان د هند، سریلانکا او پاکستان نه پس څلورم هیواد دی په دې سیالیو کې چې په قطر کې راځي. بنگلاديش، نیپال، بوټان او مالدیب نه مخکې دی. نو موږ وروسته د افغانستان د اولمپیک د کمیټې د مشر زاهد اکبر سره خبرې لرو آشنا سپورټس کې. هغه به راته وروستي جزئیات هم راکړي او هغه لوبې چې په کوم کومو کې افغانستان مډالونه ګټلي دي د هغې معلومات هم راکړي. یو پکې افغان لوبغاړی هم ده، سمیا، هغه هم پکې د سرو زرو مډال ګټلی دی. او د کرکټ د مینوال لپاره خبر دا ده چې د افغانستان کرکټ ملي ټیم نن ځي بنگلاديش ته. او د جمعې پورې د لومړۍ لوبه ده د متحده عربي اماراتو سره د آسیا د جام د غوراوي سیالیو چې 19 شلم او 20 یعنی کې د اماراتو، عمان او هانګ کانګ سره لوبې دي. نو درې ونه چې وګټي او ټول نه مخکې شي په دې څلور ټیمونو کې، نو 16 نومبر د فبروري چې کوم د آسیا جام لوبې سریلانکا، پاکستان، هند سره کیږي، بنگلاديش په شمول، هغه کې به افغانستان یو ځل بیا ګډون کوي.
نجیبه نوشابه د افغان ښځو حال د ښځو په ژبه.
ماینوار ښځې د زیږون پر مهال کوم مرستو ته اړتیا لري؟ د مور او ماشوم د مړینې د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟
د ښځو غږ له آشنا راډیو نه سه شنبه شپه 8 بجې.
اوس هم پام وکړئ د روانې خبرونې لومړی رپورټ ته. د افغانستان جمهوریت ریاست ویل بعد نه د خلیل الله فیروزی خوشی کېدل او بیا له هغه سره د هوشمند په نوم د خارګوټي جوړولو د تړون لاسلیک کول له هغه طرح نه سرغړونه و چې د کابل بانک د پورونو د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان کابینه جوړه کړې و. د هوشمند خارګوټي د قضیې د څېړلو پلاوی چې د افغانستان د ولسمشر لخوا ټاکل شوی وو دوه ورځې مخکې د خپل څېړنو پایلې اعلان کړې. چنن د افغانستان جمهوریت ریاست هم دغه پلاوی موندنه تایید کړي. په دغه اړه له کابل نه د ممتاز بهیر را لګلې رپورت په ګډه اورو.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د هوشمند خارګوټي تړون چې شاوخوا سلور میاشتې مخکې د کابل بانک د یو پوروړي خلیل الله فیروزی او د افغانستان د خار جوړونې وزارت ترمنځ لاسلیک شوی وو قانوني نیمګړتیاوې درلودې. د هوشمند خارګوټي د قضیه د سیړلو پلاوی چې د افغانستان د ولسمشر لخوا ټاکل شوی وو دوه ورځې مخکې دغه خارګوټي په اړه د خپل سیړنو پایلې اعلان کړې او نن د افغانستان جمهوریت ریاست هم دغه پلاوی موندنې تایید کړې دي. دغه پلاوی موندنې ښیي چې د هوشمند خارګوټي تړون د افغانستان د نافذه او قوانینو قوانینو په خلاف تر سره شوی وو. د ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی نن په کابل کې خبريالان ته وویل د ملي یووالي حکومت له جوړېدو وروسته د افغانستان کابینې د کابل بانک له پور وړلو څخه د پور د بیرته ترلاسه کولو لپاره یوه تشویقي طرحه جوړه کړه تر څو له یوې خوا د افغانستان د بانکداري پر سکتور باندې د خلکو باور بیرته ترلاسه کړي او له بلې خوا له پور وړلو څخه پیسې وصول شي. سید ظفر هاشمی وویل د خلیل الله فیروزی او شیرخان فرنود په ګډون ټول هغه کسان چې د درېګونو محکمو لخوا مجرم پیژندل شوي وو د دغې طرحې له اسانتیا اوس خبرخمن نه وو. هغه وویل تشویقي طرحه یوازې د هغو کسانو لپاره وه چې د محکمې لخوا مجرم پیژندل شوي نه وو. له همدې امله ښاغلي خلیل الله فیروزی او شیرخان فرنود نه شول کولای چې د دغې طرحې له اسانتیا اوس خبرخمن شي او په همدې سبب هر هغه څه چې د دغې طرحې له مخې د هغوی په اړه اجرا شوي بې بنسټه او د طرحې د اصولو په خلاف دي. خاغلی هاشمی زیاته کړه چې د همدی حقوقي تشل عمل ولسمشر غنی خپل حقوقي صلاحکار عبدالعلی محمدی له دندې ګوخه کړ. خو خاغلی محمدی د روان کال په قوس میاشت کې د ولسی جرګې په یوې غونډه کې ویلي وو چې د هوشمند خارګوټي د تړون په لاسلیکولو کې هغه یوازې نه وو بلکې د ولسمشر په ګډون د کابینې ټولو غړو په کې برخه درلوده. اوس پوښتنه دا ده چې ولې د حقوقي مشاور پښتون کې د افغانستان په معتبرو ادارو کې داسې تړونونه لاسلیک کیږي چې د سو میاشتو له تیرېدو وروسته د حکومت لخوا غیر قانوني ګڼل کیږي. افغانستان د شفافیت د سر د ادارې اجرایوي رئیس یما ترابی په ځواب کې وایي چې د داسې لویو طرحو له عملي کېدو مخکې باید ورباندې زیات غور وشي او د رسنیو له لارې له خلکو سره شریک شي. هغه وویل هغه پیغام چې د دغې طرحې په عملي کولو خلکو ته ورکړل شو دا ښیي چې د حکومتوالۍ په برخه کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. معافیت هماغسې دوام لري. په خواشینۍ سره دا داسې یو عمل و چې د فساد پر وړاندې د مبارزې د ټولو ادارو په ځانګړې توګه له اداري فساد سره د مبارزې د ارزونې او سار د ګډې کمیټې کار یې تر یو بریده د پوښتنې لاندې راوسته جدیت یې په کوم ځای کې و. د ښاغلي ترابی پر وینا د افغان حکومت داسې کړنې ښیي چې په دغه هیواد کې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. که څه هم د افغان حکومت چارواکو په وار وار اعلان کړی چې له اداري فساد سره مبارزه د هغوی په لومړیتوبونو کې ده، خو په دې وروستیو کې له اداري فساد سره د مبارزې د ارزونې او سار ګډې کمیټې ویلي چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت ټولې برنامې او پلانونه یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شوي او عملي بڼه یې نه ده غوره کړې. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په فاریاب ولایت کې د ملي اردو د سرتیرو او یو شمیر بهرنیانو د خوشکولو هڅو نتیجه نه دا ورکړې. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي د اسیرانو د خوشکولو لپاره عملیات کړی دي. دا کسان چې شمیر یې شپاړس ته رسیږي په دې وروستیو کې طالبانو تخته ولی دي. بلخوا د فاریاب والی وی د دې اسیرو د خوشی کولو لپاره هیڅ عملیات نه دي شوي او د فاریاب ولایتي شورا په دې برخه کې حکومت په بې پروايي تورنی. د موضوع تفصیل د ازادي رادیو د خبريال خان محمد سین په رپورت کې اورو.
په فاریاب ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ملي اردو او بهرنیانو له تختولو سباندې دوه میاشتې تیریږي، خو حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې دغه اسیران خوشی کړي. په اسیرانو کې د ملي اردو شپاړس سرتیری او دوه بهرنیان شامل دي. د دفاع وزارت چارواکي وایي د دغو اسیرانو د ژغورلو هڅې کړي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. دوی وایي وسلوالو طالبانو دغه اسیران له یوه ځایه بل ته لیږدولي دي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت ژمن دی د دغو اسیرانو ژغورلو ته هر ډول امکانات وکاروي.
کوشش ما یې اس که از هر نوع امکانات و چی مسائل فرهنګي زمونږ هڅه ده چې هر ډول امکان څخه کار واخلو، که فرهنګي لاروي، که د مخورو او سپینګرو هڅه او که بل لاروي، خو چې دغه اسیران خوشی شي.
ځینې راپورونه وایي دغه اسیران د فاریاب ولایت په قیصار ولسوالۍ کې ساتل کیږي او دا هغه سیمه ده چې وسلوال طالبان پرې حاکم دي. د فاریاب والی وایي د دغو اسیرانو د خلاصون لپاره هیڅ ډول عملیات نه دي شوي. دا چې د دفاع وزارت وایي د اسیرانو د ژغورلو لپاره عملیات کړي او د سیمې والی ردوي، دا هغه څه دي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. په خاطر دې وسلوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو تختول شوي منصوبین له افغان زندانونو څخه د طالب بندیانو د ازادېدو په بدل کې خوشي کړي دي. په دې اړه د فاریاب والی سید انور سادات ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې باب نه څه ویلي او نه یې کومه غوښتنه کړې ده.
د در مقابل آزادی اسنا تان عملیات صورت نگرفته به خاطر از اینکه خدا
دوی د خلاصون لپاره عملیات نه دی شوی او دا د دې لپاره چې دا سیرو ژوند ته خطر پېښ نشي دا سیرانو د کورنوي مخاورو او د سولې د شورا د غړو لاره مو اړیکې نیولې اله دار خوشي شي
په ورته وخت کې د فاریاب ولایتي شورا پر حکومت تور لګوي چې په دې برخه کې بے پروايي کوي د دې ولایت د ولایتي شورا غړی باقی هاشمی تاکید کوي چې حکومت د پرته له پوځي لارې د اسیرانو ژغورلو ته له نورو لارو هم کار واخلي
یا عملیات رو اندازی کنن یا تبادله
یا د عملیات وکړي او یا د لبندي طالبانو سره تبادله شي هر کار چې کوي ژر دی وکړي
د دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې دغه تختول شوی ژوندی دی خو ځینې راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د اسیرانو له جملې څخه 15 سرتیري وژلي دي د پوځي چارو پوه جاوید کوهستانه په دې اړه د حکومت په کمزور اقداماتو انتقاد کوي د فاریاب ولایتي شورا وایي چې که حکومت په دې برخه کې جدي عمل ونه کړي امکان لري چې وسلوال طالبان ټول اسیران ووژني
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو د ننګرهار په ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي د واکسینونو د ناامنۍ په وجه د پاتې کېدونکو ماشومانو کچه د پام وړ راټیټه کړې ده په دې سیمه کې نن د پولیو په ضد د واکسینو کمپاین پیل شوی دی نور تفصیل په رپورټ کې اورو
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مرستیاله ډاکټر مقدسه معراج وایي په دا ځل د ختیځ په کچه څه د پاسه 900 زره ماشومان واکسین کیږي چې یوه لویه برخه به په ننګرهار کې
ټول شرقي حوزه کې به دری ورځو کې کمپاین یو ننګرهار کې به څلورم ورځ هم کمپاین جریان لري او په دې کمپاین کې موږ ټول 9,200 ماشومان واکسین کوو په ټول شرقي حوزه کې شهیدي جملې نه شپږ لکه 2,600 اتیا ماشومان به په ننګرهار کې واکسین کیږي
هغه وایي که څه هم په یو شمیر ولسوالیو کې ستونزې لري خو د تیر په پرتلې د پاتې کېدونکو ماشومانو کچه د پام وړ راکمه کړې ده
چین دی بالا کوټ په ځینې سیمو کې موږ نشو کولای چې سلفي سره کمپاین اجرا کړو مګر د پخوا په نسبت زموږ لاسرسی ښه شوی دی په تېر دوره کې موږ 3,000 ماشومان د واکسین نه پاتې وو چې فیرن 12,200 ماشومان د ناامنۍ وجې نه
اغله میراج ذاتی چې په یو شمیر نه امن سیمو کې د قومي مشرانو په منځګړیتوب هڅې پیل کړي ترڅو د پاتې کېدونکو ماشومانو د واکسین کولو لپاره حل لار ولټي د واکسینو پروسې ته تر ټولو ډیر غوښ د شینوارو په ولسوالیو کې ده چې اوس پکې د داعش ډلې د منځوړنې لپاره پوځي عملیات پیل شوی او ولسی خلک په تمه دي چې په پاتې کېدونکو غرنیو او خطرناکو سیمو کې به هم د دوی ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي واکسین ورورسي په ورته وخت کې د ننګرهار د حج او اوقافو ریاست پر دینی عالمانو غږ کړی چې د واکسینو په برخه کې د عامه پوهاوي لپاره خپلې هڅې ګړندې کړي د دغه ادارې رئیس مولوی عبدالظاهر قانی وایي په ولسوالیو کې له دینی عالمانو نه په دغه برخه کې مرسته غوښتلې ده
دا د علماو مسؤلیت ده چې باید د منابرو د لارې نه دا مسله ټولو هیوادوالو ته ورسوي تر څو دغه واکسین د ټولو ماشومانو لپاره چې سن 15 کلونه کم دي هغه تطبیق شي
د تیر څو میاشتو راهیسې په ننګرهار کې د نامنۍ له کبله په ډېری سیمو کې تر 6,000 پورته ماشومان له واکسینو محروم پاتې کېدل خو اوس په دغه برخه کې روانو هڅو یوه پایله ورکړې ده په ګاونډي ولایت کونړ کې هم د واکسینو پار کمپین کې لږ تر لږه 4,000 ماشومان د نامنۍ او ذاتي مخالفتونو په وجه پاتې کېږي چې چارواکي وایي د دغه مسلې د یوه دایمي حل په لټه کې دي
نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه
ماینوار خزه د زیګون پر محل کوم راسته ارتیا لري د مور او ماشوم د مړینې د مخنیوي لپاره باید څه وشي
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې
هم د مهمه خبرونو لنډی زاوري د بغلان ولایت پولیسو د امنیت امر عبدالرشید بشیر امریکا غا غشنه لرو ته وویل چې په ډنډ شهاب الدین کې افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ کړی او هغه سیمې د مخالفینو نه نیولې دي چې د برېښنا خراب شبې ستنې په موقعیت لري. په وسلواله شخړو او د ماشومانو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي لیلا دروخي ویل دي چې د افغانستان حکومت د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د اتلسو کلونو نه د کم عمر ماشومانو په نه استخدام کې زیاتې هڅې کړې دي. د پاکستان، کویت او اردن نه یو شمېر ځواکونه د دوشنبه په ورځ د پراخو نظامي تمرینونو لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. روسي هغه تورونه رد کړل چې ویل کېږي د هغوی ځواکونو د سوریې په شمال کې په یوه روغتون برید کړی دی. فرانسې، اسرائیل او فلسطین ته د سولې د یوه نړیوالې غونډې وړاندیز کړی چې د اسرائیل لخوا ورته سوړ ځواب ورکړ شوی دی. عراقي چارواکي وایي یو پوځي هیلیکوپټر د بغداد په جنوب ختیځه برخه کې لویدلی او ټول نه سپاره کسان پکې وژل شوي دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د جنوب ختیځ آسیا د لسو هیوادونو مشرانو ته په کالیفورنیا ایالت کې هرکلی ووایه. دا مشران د آسیا په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته راغلي دي. په بحرین کې یو څرنوال وایي په څلورو امریکایي خبریالانو دا تور لګیدلی چې په غیر قانوني توګه د یو جرم د کولو لپاره یې غونډه کړې وه. د څرنوال په اعلامې کې ویل شوي دي چې دا څلور امریکایان خوشې شوي دي، خو تر اوسه نه ده معلومه چې آیا هغوی د بحرین نه د بهر وتلو اجازه لري او که نه. او د ترکیې یو چارواکی وایي دغه هیواد د خپلو متحدینو نه غواړي چې په سوریه کې د په ځمکنیو عملیاتو کې برخه واخلي. دا چارواکی وایي چې سوریه ته د ځمکنیو عسکرو لیږل دغه هیواد د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره یوازینۍ د حل لار ده.
مندوارې میرمنې د زیږون پر مهال کومو ستونزو ته اړتیا لري؟ د مور او ماشوم د مړینې د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟ درنو اوریدونکو، قدرمنو خویندو، د ښځو لپاره د ځانګړې خپرونې نجیبه ناشابه د خپرونې موضوع همدا ده. تاسو کولی شئ چې په خپرونه کې برخه واخلئ. او اوسنۍ نیم ساعته پښتو خبری خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. په څولندو شیبو کې د دری خپرونه هم د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اورېدلې مه هېروئ. ورپسې بیا هم یو ځل یادونه کوم چې د نجیبه ناشابه خپرونه اورئ. قدرمنو اوریدونکو، تر بیا الله مل شه.